ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږویش وسلوال طالبان وژل شوي او د یمن کورنۍ جګړه د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره ګوري. او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټروم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. ښاغلی غنی د لار د پرانیستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل:
هدف افغانستان از مردم افغانستان، از دولت افغانستان
دوی د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او د افغانستان د اقتصادي قشر هدف وصل دی. نه فصل موږ جدایی او انزوا نه غواړو. د غنی دا وینا د افغانستان دولتي تلویزیون خپره کړه. د افغانستان ولسمشر نن د هرات ښار حلقوي سرک هم پرانیست. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان لري له ترکیه سره وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای سي چې حتی اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو د خبر پاڼې په حواله ټاکل شوي چې په نویو کتنو کې د افغانستان د سولې په ارتباط د خلیلزاد پر رول هم خبرې وشي. خلیلزاد به د ناټو د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا وکړي. د زلمی خلیلزاد د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. خلیلزاد به په دې لړ کې متحده عرب اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خپلو مړو د انتقال لپاره وروسته په سیمه کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې یو پولیس پکې ووژل سو. د بلخ چمتال ولسوالۍ له سرپل سره نږدې او د بلخ له ډیرو ناامنو ولسوالیو ده. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټروم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ خبرې غندلې دي. د روسیې د ګاز دا نلیکه په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته تیریږي. د نورد سټروم دوه پروژې یوه ځانګړتیا دا ده چې په اوکراین کې نه تیریږي. د اروپا پارلمان د ډسمبر په 12 نیټه په یوه نوي پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته د پروژې پلان محکوم کړ او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژه $10 میلیارد پانګونه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا نن وویل چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. زخاروا وویل چې د امریکا دریځ غیر منصفانه رقابت څرګندوي او دا پروژه چې د هغې په وینا یوازې تجارتي اړخ لري تخریبوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یو چټک ریل د ټکر له امله 9 تنه مړه او 23 زخمیان شوي دي. د انقرې والي واصف سهین نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال د یو چټک ریل سره ټکر سو. د دریو زخمیانو روغتیایي حالت نازک بلل سوی دی. دا پیښه د انقرې په لویدیځ کې د مرسندیس په نوم د ریل ګاډي په تمځای کې شوې ده. په هغو عکسونو کې چې د پیښې له ځایه خپره سوي لیدل کېږي چې د بیړنیو حالاتو ځانګړي کارکوونکي د پیښې په ځای کې د زخمیانو د ژغورنې هڅې کوي. په ایران کې یو سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 50 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړی چې ورور یې پرون د قوم شهر په یوه روغتون کې مړ سوی دی. وحید سیادی ناصری په ایران کې له پېژندل سوو سیاسي فعالانو. هغه په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې معلوماتو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګېد چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته یې سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په 8 کاله زندان محکوم شوی و. او د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلوماټ د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د روس سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتیسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د دفتر یو غړی له خپلې خاورې ایستلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانی ماریا زخاروه نن په یو بیان کې وویل چې د سلواکیا له خاورې د دوی د ډیپلوماټ شړل غیر دوستانه کار. زخاروه وویل چې دوی په مسکو کې د سلواکیا د سفارت یو ډیپلوماټ ته 2 ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووځي.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ به پانه د هر وخت چوغړی وګورئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. دا لار څه شی دی؟ د افغانستان د خلکو لپاره به یې ګټه څه وي او په اقتصادي برخه کې له خلکو سره په څنګه مرسته کولی شي؟ په دې اړه نه یوازې دا چې له کابل نه رپورټ لرو، همدارنګه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم درسره شریکوو. د امنیتي مسلو او امنیتي پیښو په ترڅ کې اوري چې د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم بیاروي. د افغان ولسمشر لوري د لاجورد دولار پرانستل شو. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجورد تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې، ویل د دغې لارې په پرانستو سره به افغانستان یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازو بدل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو لګواخونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې د دغه لارې په پرانستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې نیمه قاره هند هستیم.
دوی موږ نه یوازې د هند نیمې وچې دروازه یو بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې او څلور کال وړاندې به غوښتل کېدلو چې کدا یا هغه سرحد در باندې وتړو نو د خوراک ډوډۍ به ونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل.
خاغلی غنی وویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لري بلکې د ځمکې له لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونښلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایي نه ده غوښتي بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي وړي کې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانس غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استاد هم برخه اخیستی و. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید تحماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیه ته واستول شول. د په خبره په دغه تولیداتو او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پمبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجورد دولار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمن باشی بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانیستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویره غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړی شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانیستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یو مهمه او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډېر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډېر ګټمن دی. په دې خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع، اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره شاهم ګټمن دی. امیدواریم چې دغه لاره د همیش لپاره خلاص بشي او زموږ تاجران، زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت کوي او دوی په ښه زمان او ښه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپله کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لار پرانیستله. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکو د دې لارې پرانیستل د سوداګرۍ لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع د اړخ څېړلی.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
لاری ها
دوی د لاجوردو لار څخه ګټوره ده چې موږ د لاریو په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړی دوره کې له خپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لارې ستونزه نه وي سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سهولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د لاجوردو سوداګریز لار پرانستل شوه او لکلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار نه لارې موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیږد تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یادې خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینې هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګري زه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیټ غوړولی دی. د یاد وزارت مالیه او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالله رحیم زئی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوي دي، کاغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، کاغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نهایي شوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې لا پرانستو وروسته په سوداګرۍ برخه کې له دې لارې کار واخلي او پراختیا ورکړي. د همدې لارې په موضوع کې پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستې یو مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې پراخې اقتصادي ګټې او زمینې رابرابرې شي او همدارنګه به په امنیتي او سیاسي ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره زما همکار مرکه کړې ده. مرکه اورو. رښتیا
هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلوده، دا د تاریخي لحاظ او د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه وو هېر شوی. تاریخ د دې ارزښت په خپل حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزښت سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقه مندي ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منتخبی ارزش پیدا کی او افغانستان په دې کې د مرکزی حیثیت لري، نو د افغانستان د ستراتیژیک اهمیت او د بل خانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لار نه لري، صرف د وچ بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغه لارې تیریدل د دغه منطقې نه د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ، هم د امنیتي لهغه هم د سیاسي لهغه ډېر خوشبينه یاستو. د اقتصادي لهغه معلومدار موږ محلي کارګران د دې لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې ترانزیت لهغه دا یو مستقیم اقتصادي دی چې موږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر ډېر خوشبينه کله چې دا ډول پروژې دغه یو یو سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوابتي او دغه شاو خو ورکول کله چې موږ ویل چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریک ده. د دغه مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاو خو هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شو، نو موږ مشکل هم دغه ده چې دغه د افغانستان جنگل او ناامني چې ده دا منطقوي ده، او دلته بعض کسان په دې کې لاس لري، هغه لاسونه د دې جنگ نه، د دې ناامني نه خود به خود لنډیږي.
پوهان صاحب، تاسو د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږیدئ، د دې ترڅنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسو ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کومې اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته راورسیږي؟
کله چې یو لار د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري، دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعض خدمات عرضه کول دا وسره خامخا پیوستي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادي وي، دا په خپله اقتصادي تاثیرات دي.
استاذ که زما وزوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې بعضې فرصت له لاسه ووتل او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله. بعض موږ تاسو یو تشویش دی، هو رښتیا هم، یعنې دغه د ولسو کلو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا ما باده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي. او دا هم تاکید وړ ده، ولې موږ په دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ ته، موږ افغانانو ته، موږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي او اهمیت په اړه غږېده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. داسې حال کې چې د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام پایل ته یوازې اته ورځې پاتې دي، د جمهور ریاست یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې انتخابات د وري په یو دیرشمه نه ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
اته ورځې وروسته د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ثبتنام لړۍ پیلېږي، خو یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهوري ریاست انتخابات به په ټاکل شوي وخت یعنی د حمل په یو دیرشمه ترسره نه شي. د کورنیو چارو د پخواني وزیر محمد عمر داودزی د دفتر یو بیان ویلي چې ښاغلی داودزی د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه دی، خو اوس عمر داودزی د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ښاغلي داودزی د دفتر ویان سید میسم احسانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عمر داودزی زکه د سولې علي شورا د دارالانشا ریاست ومانه چې په خبره د حمل په یو درشمه د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي.
ما معتقد به یستم چې
دی وایي موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي، او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنیو شرایطو کې وضعیت داسې مخ ته راغی د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو. افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته په رسیدو باید فکر وکړو. د ټینګار کوي چې ښاغلی داودزی به د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په یو درشمه ترسره کیږي. په همدې محلویش کې راغلي چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه یعنی اته ورځې وروسته پیل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهوري ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشرانو وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي ویاند شایما عالم سروش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له بل خوا تر دې دمه یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او جریانونه نه دي توانېدلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ایتلاف ویلي و چې د دغه ایتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسېدل، او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ایتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي و چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید به ملاتړ وکړي وړاندې ویلي و چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پریکړې پر خپل ځای دي. تر دې دمه د ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور نادري او د ګیلاني کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوي دي. د دغه سرچینې په وینا چې د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال سیال په توګه د محمد محقق پټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټیکټ تړل شوی او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسون کې خپل ځان د ولسمشری د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي. خو دا چې تر دې دمه بیلابیل سیاسي ګوندونه او جریانونه د انتخاباتي ټیکټ په جوړولو نه دي توانېدلي، لامل یې څه دی؟ د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی خاغلی داودزی باور درلود چې د حراست او ثبات شورا به کاندید کړي، خو دغه شورا له داودزی سره د کاندید په توګه هوکړه ونه کړه. انورالحق احدی هم هیله لرله چې لوی ملي ائتلاف به کاندید کړي، خو دغسې ونه شول. زه باور لرم چې تر دې دمه د خاغلی اتمر ټیم قوي ښکاري، ځکه زما د معلوماتو له مخې چې خاغلی مجددي، پیر ګیلانی، سید منصور نادری، یونس قانونی او خاغلی محقق د اتمر تر څنګ ولاړ دي. انورالحق احدی د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر او د ملي ائتلاف غړو د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا په انتخاباتو کې به کاندید وي او کنه وویل چې د کاندیدانو د رسمي نوملیکنې پورې به خپلې پریکړې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مې وایي له اروپایي ټولنې څخه د برگزیټ یا له دې ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه د لا ډیرو امتیازاتو په لټه ده. تھریزا مې دا څرګندونې څو ساعته وروسته لاغې وکړې چې په یوې رایګیرۍ کې وتوانېده د خپل ګوند د باور رایې بیا ترلاسه کړي. فریوا ساحر په اړه تفصیل لري.
څو ساعته وروسته له هغې چې د برېټانیا صدر اعظم تھریزا مې د خپل محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره د باور رایې واخیستلې، د خپلو پلویانو او د ګوند غړو د دې اقدام ستاینه یې وکړه. ویل د هغو کسانو اندېښنې هم واورېدلې چې د دې پر ضد رایه ورکړې وه. مې وویل تر دې رایګیرۍ وروسته اوس دې ته اړتیا ده چې د برگزیټ عملي کېدو دنده پر مخ بوزي او د برېټانیا د خلکو لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي.
دا وایي اوس زموږ د نوي ماموریت وخت دی. د برگزیټ عملي کېدل چې خلکو رایې ورکړې دي، د هېواد بیرته یو ځای کېدل او د یو داسې هېواد جوړېدل چې په واقعي ډول د هر وګړي لپاره کار وکړي.
تھریزا مې همدارس د دې مخالفو رای ورکونکو په اړه وویل، کله چې زه د دسمبر پر 13مه اروپایي شورا ته ولاړم، زه به د قانوني او سیاسي ډاډ ترلاسه کولو هڅه وکړم چې وکولای سي د پارلمان د هغو غړو اندېښنې راکمې کړي چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د خلاصي پولې په اړه لري. د دې اشارې د اروپای ټولنې هغو غوښتنو ته وچی وای د برگزیټ د موافقه د هغې مادې په اړه د غور وسی چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د نامحدود خلاصي پولې په اړه ده. ایرلند جمهوریت د اروپای ټولنې یو غړی دی او په پام کې د شمالي ایرلند له برېټانیا سره یو ځای له دې پلاکه ووزي. پرون د رای اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ، تھریزا مې د محافظه کاره 200 وکیلانو د باور رای خپل کړې. دا به د صدر اعظم دندې ته هم دوام ورکوي. 111 وکیلان ورته د عدم اعتماد رای ورکړي. دغه ناراضه وکیلان ویل چې مې نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیه د وتلو موافقه چې برگزیټ نومول شوی عملي کړي. مې چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم سوی، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د ترسره شوې موافقې په خاطر سخت انتقادونه ورباندې وکړل. له رایې اخیستو مخکې مې هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه و او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو دمخه به استعفا وکړي. مې د دسمبر پر 13مه د دې د برگزیټ طرحې په اړه د پارلمان رایګیري ځنډولې و او اندېښنه یې دا و چې شایي طرحې منفي رایې واخلي.
دوستانو په همدې ریپورت سره بیرته د افغانستان سیمه ایزو مسلو ته راګرځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې په کرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. حبیب رحمان تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دریو پاکستانیو په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تیر شپه 9 بجې دغه بریدونه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پر ځینو سیمو سوي دي چې د وسلوالو تر څنګ 15 ملکي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیر شپه ګړو افغان کمانډوی خاص قطعات او ائتلاف ځواکونو په ګړه کمانډوی او هوایي عملیات د قرباغ ولسوالۍ په چاکا مروردار او ګړل بهبو سیمو کې ترسره کړي دي چې په ترس کې شپاړس تنه د دولت وسلوال مخالفین چې درې تنه پکې پاکستانیت باندې دا وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان شوي دي. او پرون شپه کوم عملیات چې په ولیدات کندلخ او ځین نورو ساحو کې ترسره شوي وو په هغو عملیاتو کې هم د پنځلسو په شاوخوا کې وسلوال له منځه تللي دي، شاوخوا پنځه تنه نیول شوي دي او تر شپاړسو ډېر ټپیان لري. او پترس کې د وسلوالو نشته او د عملیاتو په لړ کې د وسلوالو سره یو ځای دوه تنه ملکي کسان هم په شهادت رسیدلي او درې تنه هم ټپیان دي.
که دولت هم د دوه تنه ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي خو وسلوال طالبان بیا وایي په دغه بریدونو کې ملکي وګړي وژل شوي دي او وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د یادې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ګډ افغان او ایتلافي ځواکونو تېره شپه د قرباغ پر ولیدات کندلغ چاکر او لوګرو کلیو چاپیا چولی او بریدونه یې کړي دي چې پکې وتنه ولسی کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکو په وینا په روانه میاشت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خاصې قطعې کمانډویي ځواکونو او ایتلاف سرتیرو هوایي ځمکني او توپچي قواوو له لورې په دغه ولایت کې بریدونه زیات شوي دي چې د دوی په وینا د ډیری بهرنیانو په ګډون سلګونه وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوستانو په همدې سره څلور نیمې بجو ته ورسېدلو د مازیګر یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتي جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانسته. د لاجوردو لار افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره وصلوي. په کابل کې د امریکا سفیر جامباس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. جامباس پر ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د اقتصادي پروژو داسې اتصال افغانستان کې سوله ټینګولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل شوي دي او د پولیسو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې وغندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د وچټک ریل په ټکر کې نه تنه مړه او څلوېښت تنه زخمیان شو. د انقرې والي ویلي چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال له یوه چټک ریل سره ټکر شوی دی. او په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ ازادي راډیو ته نن وویل چې د ایران حکومت خبر ورکړی چې ناصری د قم شهر په یوه روغتون کې سا ورکړی ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځئ څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د دریو میاشتو لپاره محدودیت لګاوه. پر کرم الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم د زموږو د فزیکی او جنسي دورونې د تورون له کبله لګول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولای. فیفا دغه بندیز پر دغه زورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم خانه مدیر خالد پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لیمسی او ځینو نورو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکې خبر بلل خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړی دی. د افغانستان لوی سرنوالۍ تر یک شنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې وځنډولې. د افغانستان د ملونو کرکټ لوبلې د هند مالینون لوبلې ته د دریو شلوریزو لوبو سیریز وبایله. په وروستۍ او دریمه شلوریزو لوبه کې د افغانستان د مالینون لوبلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د هند د مالینون لوبلې ته د یو سلو پنځو نوي منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې هندۍ لوبلې ورکړ شوی هدف د لوبې په نولسمه ور کې پوره او لوبه یې وګټله. د دریو لوبو دغه سیریز هندوستان دوه د یو وړاندې په خپل نوم کړ. د دوړو هیوادونو د کرکټ مالونو لوبلو ترمنځ د دغو سیالیو هدف د مالونو نړیوال جام سیالیو ته تیاری ښودل شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان مالونو کرکټ لوبډله به د 2019 کال مالونو په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هم نیک په نیغه ولوبېږي چې د هندوستان په کوربه توب کیږي. او په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د غورو فوټبال کلبونو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام پنځلسم پړاو سیالی پیل شوې. د فوټبال نړیوال شورا فیفا د ویپانې د معلوماتو مخې د فوټبال کلبونو د نړیوال جام د سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې پیل شو چې هر کال په یو هیواد کې کیږي چې سږ کال به پکې ریال ماډرید له خپلې تیرې اتلولۍ دفاع کوي. د کلبونو پنځلسم پړاو نړیوال جام سیالیو کې د شپږو کنفدراسیونو څخه اووه فوټبال کلبونه برخه لري. دا سیالۍ به د ډسمبر پر 28 نېټې د اصلي لوبډلې پایلان سره پای ته ورسېږي.
د یمن د کورنۍ جګړې د سولې حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروسته ورځ ده. رضوان مراد په اړه جزئیات لري.
د یمن د حکومتي پلاوی او د حوثي اغیانو ترمنځ د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې روانې خبرې اترې نن پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نننیو خبرو مشري کوي. ملګری ملتونو او لویدیز هیوادونو د سعودي په ملاتړ د یمن له حکومت او د حوثي ملیشه څخه چې ایران یې تر شا ولاړ دی غواړي چې د یمن د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه واخلي. د یمن روانې کورنۍ جګړې تر اوسه لسګونه زره کسان وژلي دي او دا هیواد یې د قحطۍ له ګواښ سره مخ کړی دی. که څه هم د سویډن په خبرو کې د یمن حکومتي پلاوی او حوثیانو د مرکز سنا د نړیوال هوایي ډګر په بیا پرانستلو موافقه کړې ده، خو د هدیده بندر د راتلونکي په اړه لا هم دواړه خواوې په خپلو کې اختلاف لري. دواړه خواوې د زندانیانو په تبادلې او د ګاز او تیلو د صادراتو په بیا پیلولو هم سلا شوې دي. د یمن حکومت او حوثیانو په دې هم موافقه کړې ده چې ملګري ملتونه به د هدیده بندر څارنه کوي، خو په دې اړه چې دا بندر به د چا په واک کې وي لا اختلافات پر ځای دي. حوثیان وایي هدیده بندر د بې طرفه سیمه اعلان شي، خو د یمن حکومت ټینګار کوي چې دا بندري سیمه دې د دوی تر کنټرول لاندې راشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سعودي عربستان پر ولیعهد محمد بن سلمان هم غږ کړی دی چې د یمن د جګړې د ختمېدو په هدف خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي ولیعهد د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د مسئلې له امله د لویدیز تر سخت فشار او انتقادونو لاندې دی. د متحده ایالاتو سنا جرګې د چهارشنبې په ورځ یو پریکړې لیک ته رایه ورکړه چې په تصویبېدو سره به د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان نه د امریکا ملاتړ ختم شي.
په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دا چې اواز سره د نو په لویانو او ماشومانو کې هغه ناروغي ډېرې لیدل کیږي چې معمولا په یخ هوا کې رامنځته کیږي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې په دغه وخت کې معمولا له ماشومانو سره کومې ناروغي ډېرې لیدل کیږي؟
د ژمي ناروغي بیلابیل دي چې لاغې څخه والګی ده، سینه بغل، د ستوني دردونه، حتی تر دې چې چیرته دغه ناروغي تر درملنې لاندې ونه نیول سي کېدای سي د وینې د میکروبي کېدو او د نورو خطرناکو ناروغیو لامل سي.
بله، د څه شمېره راته ویلی سي چې په دغه وروستیو کې په کوم شمېر ماشومان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د سړې هوا له وجې نه دوی مریضان شوي دي؟
په روغتونونو کې د ژمي په موسم کې کله چې د 15 کالونو څخه ماشومان مراجعه کوي، نو اتیا سلنه ته رسیږي چې شل سلنه دغه نورې ناروغۍ دي او اتیا سلنه ټول دغه ژمي سره په تړاو کې ناروغۍ دي.
تاسو له دا ډول ماشومانو سره مخ کیږئ، نو اتمان دغه له کورنۍ سره خبرې کوي، دوی څه وایي چې ماشومې ولې په سړه هوا کې په دې ناروغۍ اخته سوی؟ آیا بې پروايي وکړه څنګه؟
دوی خو کله کله داسې شکایتونه کوي چې ژمی راورسېد، د ژمی پر رسېدو سره د موږ ماشومان یو خدا ده چې په مناسبه اندازه هغه تودوخه ورته نسو برابرولی، په کورونو کې سړې رانه وهي، یو دلیل دا وایي. او بل وایي چې مثلا یو بل نارو او پکور کې دغه نارو نه دا ونیو یا موږ پکور کې ځینې ملمانه راغله هغه ناروغ او موږ ماشوم ناروغه که داسې دلایل وي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې دغه ناروغي څومره خطرناک کېدلی شي، آیا ماشوم له مرګ سره مخ کوي؟
هو، که چیرته په وخت او زمان سره لازمه پالنه د ماشوم صورت ونه نیسي، ناروغ ته ښه خواړه ورنه کړی شي، ښه ناروغ دود ونه ساتل شي، کېدای شي چې مثلا یو عادي والګی یا دغه ټوخی او تنفسي ستونزې په سینه بغل بدل شي، او سینه بغل خپله یو خطرناکه ناروغي ده چې وژونکې ده. معلومه خبره ده چې د مړینې لامل کیږي.
څه باید وسي چې اصلا ماشومان په دغه ناروغي اخته نه شي؟
زه درې ټکو ته اشاره کوم. یو دا ده چې ماشوم تود وساتل شي. تود ساتنه په دې معنا ده چې تودې جامې ورته واغوستل شي، سر پخې لاسونه ټول پټو شي. په دې معنا نه ده چې هغه ډېر کلک ټینګ وتړي سینه ورته کلک وتړي ډېر ټینګ وتړي یا پلاستیک ورته کېږدي په سینه باندې یا سینه غواړه کې ورته، دا شان منه دي. یو خبره دا سوه چې باید ماشوم تود وساتل شي. بل ماشوم ته تود مایعات ورکړی شي، یعنی ښه تغذیه سي ماشوم. که چیرته ماشوم له شپږو میاشتو نه ښکته عمر ولري، د مور شیدې ډېره ښه غذا ډېر ښه خواړه دي، د والګي لپاره ټول لپاره کار ورکوي. نو که چیرته ماشوم عمر له شپږو میاشتو نه زیات وي او نور خواړه ورته پیل سوي وي، نو هغې ته کېدای سي چې یخني، خوروا، دا سوپ، د خوږ چای، ترکاري شوله یا نور ګرم یا تاوده مایات او بلند شیان ورته ورکړي، سبونه کار اخیستی سي. درېیمه خبره دا ده د ماشوم حفظ الصحه یا پاکی وساتی. پاکواله مثلا د لاسونو مینځل، د مخ مینځل دا ډیره مهمه ده. که چیرته په کور کې کوم بل ماشوم ناروغي، کوشش دی وسی چې دغه سالم ماشومان لغه ماشوم نه لګ جلا وساتی. او که چیرته د ماسک د تړلو په زمان سي پوخ اچول کیږي یا اسمال یا ماسک لدغه نه کار واخلي، دا ډیر ښه هم سالم ماشومان لپاره هم د ناروغ ماشوم لپاره چې یو نه بل ته دا ناروغي لاړ نه سي.
بله، تاسو له ځینو خوړونو یادونه وکړه چې ماشوم ته باید ورکړل شي تر څو هغه په دغه سره واقع ناروغ نه سي. همدا اوس داسې کسان هم د تاسو خبرې اوري چې هغه له حده زیات بې وزلي دي. په تېره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه ته څه وایي چې په کم مصرف څنګه د خوړو برابر کی؟
لنیک مرغه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې داسې خوړه پیدا کیږي چې د ماشومان لپاره ګټور او د بای لپاره ډیر ارزانه دي.
مثلا شي،
مثلا کومنګ دغه خپل د غنم وړ هم وې شو او اړوب جوړ کو د ماشوم تور کو، دا هم ورته ګټه رسوي. لنیک مرغه مثلا داسې میوه د پښیمې کې لرو، مثلا نارنج، د نارنج وب کې داسې ورته ورکی.
یو نارنج په 15 افغانۍ ده.
او ډیر ارزان هم ده. او ډیر همدا سي دغه ترکاری یا دغه سابه، مثلا دغه شلغم یا ټیپر، گازری، دغه نور گشنی جو داشان ډیر ارزان دي. په 15 افغانۍ باندې مثلا موږ تاسو کوي سو یو ګډي گشنی زراونی سو یا دنیا، او همدا سي ټیپر او گازری دا ډیر ارزان دي. او نور سابه دغه ترکاری چې موږ تاسو په بازارونو کې لرو یا په کلو باندې کې دا خپل دغه بزګران کوي، ک د رانیولو توان په یو کورنۍ کې نه وي. نو زموږ او تاسو ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، نو یو بل د خپل گاونډیانو سره مرسته وکړي. که چیرته دوی بزګري او دغه امکانات لري چې دغه سابه کرلی یا نور میوې لري، د دې هغه کسانو ته چې بيوسلي دي هغه سره مرسته وکړي، او ډیر کم شي هغه ته ورواسته چې هغه دینه ګټه واخلي.
تاسو مخکې له دې یادونه وکړه چې ماشومان باید پاک وساتي تر هغه پورې په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته نشي. او اوس هم بیا ویل چې دغه ترکاري باب د شاین باید دوی ته ورکړل شي. دغه ترکاري باب چې ورکی کنه، د دوی نظافت او پاکي څومره مهمه ده؟ دا باید څومره ومینځل سي تر څو د ګټې په ځای زیان ونه کړي؟
دا هم ښه خبره ده. خو دا سابه چې موږ تنه کار اخلو، دا په دوه ډول کې دي، تنه کار واخسته سي، یو په ښه او متوګه یعنی خام، او بل په پخه توګه یعنی پخه کړئ سي. که سابه پخه سي نو دا ټول ستونزې حلېږي، یعنی هغه میکروبونه ټول له منځه ځي. که چیرته اومه خوړې کې مثلا ځینې داسې میوې دي او داسې سابه دي چې هغه که چیرته اومه هم خوړې کېږي هغه پاک دي. مثلا نارنج دیغه د ککړېدو امکانات بیخي کم دي، یعنی پوست لري، پوست استسي داخل کې بیخي پاک ده. مثلا گازرې هغه سي له پوسته کړی سي لکه پاکې کړی سي هغه منځ پاک ده. همداسې شلغم یا ټیپر داسې هغه لرو. خو ځینې سابه، ځینې ترکاری رختیا هم لکه گشنیز لکه دنیا او دا مثلا نانا چې ورته ویو دا مثلا د نوش پیاز یا نور شان چې هغه له پوستکی دو امکانات نه لري نو هغه کولای شو کچیرته د کلورین په محلول کې واچو د لس پنځلس دقیقو لپاره او کدا د کلورین محلول امکان نه لري نو د مالګې رقیق محلول یعنی چې ډیره کمه مالګه لږ اوبو کې واچو چې د ترکاری پکې پټکو دلس پنځلس دقیقو لپاره پکې پټکو په اوبو کې یعنی غټکو پرېږدو بیا بیرته راوباسو په پاکو اوبو یې پرېمینځو خاصې ستونزې نه پیدا کوي.
اوس چې هوا سړه ده نو معمولا ډېر کسان یا اکثره کسان دوی په یوه اتاق کې ژوند کوي له ماشومانو سره کله دغه لویان هم په دغو ناروغیو باندې اخته کېږي بیا ماشوم په خپل غږ کې اخلي هغه ښکلیي څومره کېدلی سي دغه ساري ناروغي چې هغه لوی ده بیرون پرې اخته سوی ماشوم ته انتقال شي.
ډېره ښه پوښتنه مو کړه. په ځینو هیوادونو کې د ښوونځي یا زده کوونکی په دې ناروغۍ اخته سي هغه زده کوونکی نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ سي، یعنی قانوني حق لري چې هغه په کور کې په هغه ځای کې وساتل سي چې درملنه وسی او نورو ته خطر پېښ نه کړي. په همدې خاطر په ژمي کې چې اکثره کورنۍ یا د کورنۍ غړي په یو خونه کې راټولېږي له یو طرفه د دې غړي خونه هوا په مصرف رسیږي، اکسیجن کمیږي، ماشوم ته هسم خطر ده. له بل پلوه که چیرته لویان یا بل ماشوم ناروغ وي دغه ناروغي کې دسی د بل ماشوم ته انتقال سي یا لوی کس ماشوم ته خپل ناروغي انتقال کی، نو هر څوک کله یعنی ناروغي نو کوشش دی وکړي چې هغه سالم یا روغ ماشومان پخې کې ونه نسی هغه سره نږدې ونه اوسيږي. داسې مسله ده چې دغه وایروسي ناروغي د خپل وخت لري، یعنی اکثره ناروغي چې د سینه بغل منستر وړي یا مثلا ټوخی والګي د شان منستر وړي د دې دوه درې ورځې لپاره ډېر خطرناک وي، یعنی په هغه مرحله کې دا خطرناک وي یو نه بل تزي، خو د دې دوه درې ورځې په تیرېدو سره دا به ورسته دونه خطرناک نه وي. نو کوشش دی وکړي چې څوک تازه په دې ناروغي اخته کیږي او داسې پرنجي کوي ټوخیږي او وضعیت خراب وي نو دا د ماشومان په غېږ کې نه اخلي، ماشومان نه داسې لږ واټن یا فاصله ونیسي. او بل خبره دا ده چې دا د خونه هوا باید تبدیل کړی شي، ځکه که چیرته یو ناروغ په یو خونه کې او دا خپل میکروبونه دغه ویروسونه هوا ته خپروي نو که چیرته دا په خونه کې وي، که چیرته خونه مثلا جارو کیږي دغه ګرد دغه دوړو کې دغه میکروب په هوا کې مثلا ګرځي را ګرځي دا ماشومانو ته انتقالیږي، نو په همدې خاطر باید د خونه هوا وخت په وخت تازه کړی شي. یعنی موږ داسې نه کوو چې هوا ډېره قید کړو او شیشو ته هم پلاستیک نیولې کړکۍ نه وازو، دا هم خپل ناروغۍ لپاره زمینه مساعدوي.
ډېر مننه ژوندۍ اوسئ.
تاسو هم مننه.
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري د ماشومانو د ناروغي په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست؟
یا نه څه خوشاله اوسونو داسې حال ده بد حال ده.
ولې ځینې خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جن او افسرده وي؟
نه چې خسته مانی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه نه فائدہ نه کوي انسان خفه خپل.
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه دي؟
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي.
درنو ریدونکو د دیونی د کور کلی خبرونه موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړی ده چې ولې ځینې خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې لیوار واپو سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل مرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
عزت منو اوریدونکو
په دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې ګړۍ او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفقه دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخته بیایي. چې د دغو دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو، یو سړی هغه وخت د خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیابه وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بېلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورماله ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپېریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس، هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشحاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بېلګې په توګه ځینې خلک شته چې د یوه نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وای، سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري، خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشاله نه دی. نوموړی زیاتوي،
د مشر نوای تر کشر په ټول په غم کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي. هم حکومت دې طرف نه، هم چې د عامو خلکو دې هغه طرف نه، نور هم ډېر مشکلات ټول خپه کړی است. ټول ژوند راته خفه نه چې خص تمنی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه، دا فائدہ نه کوي. انسان خفه خپل زما هم یعنی د ژوند دې خراب کړی په دې شان
خوشحاله
خو بالکل بس کنی مشکلات خو بدی ملک ډیر دي، اما بیا هم ځان خوشاله ساتو پیغام مفعل مثال یغان چیر تفریح لرسو دا خو شکر ده خوشاله واس زنه ورک پله کورنۍ نو بس یو تفریح ته بوزو یا سرګراونی سو یا مفعل تلرسو بس خوشاله یا نه خزونه واس کل زنه شکر ده راځي. مشکلات خو ډیر دي اما بیا هم څو کونو بس بی غم خوم لکی ټول زمر په غم کې تیر ک بس بل دینه خو بس بلګ یا په ډیر پار ځان سره خوشاله ساتي خو خدا بس غم خو ټول عمر ده په دې ملک کې یڅو خوشاله چانه دی دل اما بیا ځان خوشاله ساته بس کین انسان خپل وغړی خو کولای ځان خوشاله وساتي او دی انسان خوشحالي دی خپل ځان په لاس بس.
په ژوند کې خوشحالي یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو سیدونکو فوزیه وای، هر څوک باید خپل ژوند په خپل خوشاله کړي. نو مور زیاتوي،
هر څوک خپل ځان ته په خپله باید خوشحالي راولي، بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي، خپل تر ځان کښته باید وګوري، لوړ ته ونه ګوري، بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپله څوک کولی شي خپل ځان ته پیدا کړي، قناعت وکړي په خپل ژوند، قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي او عطا کړي دي، په هغه باندې قناعت وکړي، روغ صحت ولري، کاروبار صحیح وي، خپل اولاد ته توجه وکړي، بس نو دا خوشحالي ده. نو پاش به خدای چې ورته مقر کړي په هغه شکر وباسي، د خدای نعمتونه دي، هر څه چې خدای مشترک کړي دي په هغه باید شکر وباسو، کم وي زیات وي.
دا چې اسلام کومې لارښوونې د ژوند د خوشحالۍ لپاره کړي، دینی عالم او د علوم اکاډمۍ علمي غړی محمد داود ناظم داسې راته غږېدلی دی.
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوې دي تر څو انسانان خوښ او خوشحاله واوسیږي. مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده، چې اسلام د ناامیدۍ ژوند نه ده. اسلام د غمونو د زیږولو او د غمولو د دین نه ده. اسلام د خوښۍ دین ده خو نه د مستۍ دین. اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت. او یو داسې خوښي وي چې انسان امیدواره خپل ځان ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي، خپل کورنۍ او ټولنې ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي، تر څو دغه خوښي د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لاره هواره کړي. دا مطلوب ده په اسلام کې.
خبر دین کو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده، دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راوړو.
زده ماکریان خوشحالی دیر زیات مهم ده په ژوند کې. هر انسان کول شي خپل ځان خوشاله وساتي.
زمانم شکلا بل چرخی دیر مهمه ده که خوشحالی نی خو ژوند خوند را کوي، ژوند هیڅ معنا نه لري.
مروه د پکتیا خوشحالی دیره مهمه. خوشحالی چې نه نو ژوند مختنه زی، ژوند یوازې ده باید خوشاله تشي.
خوردونکو تر ټولو بهترین اړیکه له ژوند سره اړیکه ده. خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو، ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله نه دي، او د خوشاله ژوند ګټې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري در وپوهنې د چارو له کارپوه حبیب شاکر سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راوړو.
ست په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنیو سره مرکې وکړې، هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنې هر څه لرو، داسې نه ده چې څه لرو، خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو. ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي؟
کېدای شي د دوی د خوشحال یعنی که اقتصادي مشکل هم ونه لري، صحي مشکل ونه لري، محیطي مشکل ونه لري. کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث د دې کېږي، خو بیا هم کله کله سبک د زندګي د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت چې کوم د ژوندۍ د غوته تغییر نه ورکوي، تغییر نه پکې راوړي.
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي، د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لحاظ کچيري یو عضو دی او فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي، دا کله باعث دي کې د نوري کورنۍ په غړو باندې هم منفي اثر واچوي، دا کله عکس العمل لاسي خي چې نور هم خپکه ټولنې ته ستونزه زیاد چې کله چې یو فرد مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر، کورنۍ خپګان کوي، کورنۍ سیستمز منه واد دي باعث کلی باندې کیږي، همداسې د ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دغه کیږي. یعنی اساس د ټولنې د موږ تاسې د فرد نه شروع کیږي، کورنۍ د بیا کله د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریا د
څه کول پکار دي چې باید په کورنۍ کې خپګان نه وي او د غژوان چې موږ کوو د خوشاله تیر شي.
تزما مشوره ده چې دا کورنۍ کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشحالۍ لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي. تلویزیونی داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ور په برخه، ځینې برنامه داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلې وي د خندا لپاره، سي نن موږ خاندو داسې په زور باندې خندا ده. نو خپل باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشاله کړو.
خپل استاد ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم، پیسې خوشحالي راوړی شي؟
نه، پیسې خوشحالي زما په نظر نشي راوړی، ځکه زه ډیر داسې خلک پیژنم چې هغه ډیرې پیسې لري خو هغه خفه دي، او ډیر غریب خلک دي ښه خوشاله ژوند لري، ښه امیدونه، ښه هدفونه، نور لري هدفونه ځان ته ټاکل، غوته هڅه کول، دا باعث دي کیږي چې سړی خوشاله.
هغه کسان چې خفه دي استاد او ورس لري په ژوند کې بیا هم خفه ژوند کوي، که هغه د کورنۍ په شکل دي که یوازې ژوند کوي، هغه ته ستاسو ویل څه دي؟
څوک چې خفه ژوند کوي زه خو ورته وایم چې خفګان درته ګټه نه لري، خفګان نور هم تاسو خرابوي. کوشش وکئ چې په دې هڅه کې شئ چې خپګان ته څنګه د پای ټکی کېږدئ. نو زه ټولو ته دا هیله لرم چې هغوی خوشحاله ژوند ولري، او خوشحالي داسې نه ده چې په پیسو واخیستل شي او څوک یې تاسو ته راوړي. خوشحالي خپله یو قوي تصمیم غواړي چې انسان یې خپله ونیسي او ووایي چې زه پس دې خوشحاله اوسېږم او باید همیشه خندان وو.
ډېره مننه استاد.
مننه له تاسو.
خوګور دین کو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا خو وخت.